شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو د یو ساعت خپرونه همدغه شیبه پیل سوه چې تر یوې بجې پورې دوام کوي. السلام علیکم. د خپرونې په راپورونو کې اورئ چې د سولې عادي شورا هیله ښیي چې د طالب استازو او امریکایي هیات ترمنځ د قطر په راتلونکي غونډې کې به ځینې پرمختګونه وسي. په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو، خو تر خبرونو وروسته خبرونه له نوریاس نوري ناوري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر وایي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له استازي زلمی خلیلزاد سره د یو نوي او واضح کاري چوکاټ په اړه توافق کړی دی. پاکستان له هند سره د کړکېچ د زیاتوالي په ترڅ کې له نوي ډیلي خپل کمیشنر د سلام مشورو لپاره ورغوښتی. د لیبیا چارواکي وایي د ټونس د نفتو د تاساتو 14 کارکوونکي یې ژغورلي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وایي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له استازي زلمی خلیلزاد سره د یو نوي او واضح کاري چوکاټ په اړه توافق کړی دی. د جمهوري ریاست په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې اشرف غني تیر ماښام په ارک له ښاغلي خلیلزاد سره دغه توافق حاصل کړ. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغه نوي میکانیزم په چوکاټ کې به معلومات شریکیږي او د مشخصې اجنډا په اړه به سلا مشوره کیږي او په رڼا کې به اقدامات کیږي. افغان ولسمشر ویلي چې په تېره بیا د سولې په اړه د یوې ملي سیمه ایزې او نړیوالې فضا او اسلامي هیوادونو ته پام وشي او په دې اړه دې زیات بحثونه ترسره شي. اشرف غني دغه راز په دې کتنه کې ویلي چې طالبان د له پاکستان او پاکستان د هم له هغوی سره اړیکې واضح کړي چې هغه په کوم اساس ولاړې دي. اشرف غني په عین حال کې د هم ویلي چې له ترهګرو شبکو سره د طالبانو ارتباط او له جرمي او حرام اقتصاد سره د هغوی اړیکې هم باید واضح شي. د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوی چې زلمی خلیلزاد په دې کتنه کې ویلي چې له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د امریکا د ګډو همکاریو هدف په دې هیواد کې یوې پایدارې سولې ته د رسیدو لپاره له ډیپلوماتیکو لارو د هڅو زیاتول دي چې ورسره به د دواړو هیوادونو ګټې خوندي شي. تکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد په دې سفر کې د روانې میلادي میاشتې تر پایه دوام کوي. د راتلونکې اونۍ د فبروري په 15مه په قطر کې د طالبانو له استازو سره بیا وګوري. په پکتیا ولایت کې نن د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شو. چارواکو ویلي چې په دې کمپاین کې به د دې ولایت په مرکز او اړوندو ولسوالیو کې 240,000 ماشومان چې عمرونه یې له 15 کالو څخه کم دي واکسین شي. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو ضد واکسین دا کمپاین به د روانې فبروري میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام ولري. احمد زی دغه راز وویل سره له دې چې د 2012 میلادي کال هسې په پکتیا کې د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په ګاونډیو ولایتونو کې د دې ناروغۍ د مثبتو پیښو پیدا کېدو ته په پام سره دوی په پکتیا کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د پیښو د پیدا کېدو په اړه اندېښنه لري. د افغانستان کرنیز محصولات د متحده عربي اماراتو د دوبۍ ښار په نندارتون کې ایښودل شوي دي. دا 15 ورځنی نندارتون پرون د دوبۍ په سوداګریز مرکز کې پرانستل شو. د افغانستان د کرنې د وزارت ویان اکبر رستمی له دوبۍ څخه ازادي راډیو ته وویل چې دا نندارتون د افغان محصولاتو لپاره د بازار موندنې ډېر ښه فرصت برابروي.
په دغه نندارتون کې افغانستان مجموعاً 28 گدونوال یا غرفه لري او په دغه غرفو کې میوه، لبنی مواد، خپل نور او ډول ډول تولیدات ننداري ته وړاندې کړي دي. همدار از د یاد نندارتون د مسلاتو د ننداري په مخه درې وش نور افغان شرکتونه هم په دې نندارتون کې حضور لري.
د ښاغلي رستمی په وینا انتمه ده چې په دې نندارتون کې د افغان او نړیوالو سوداګرو ترمنځ د 50 میلیون ډالرو په ارزښت قراردادونه وشي. د دې نندارتون په پرانیسته غونډه کې د افغانستان د کرنې وزیر نصیر احمد دورانی د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلانو او د یو اس ای ډی یو استازی هم ګډون کړی و. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان له هند سره د کرکیش د زیاتوالي په ترڅ کې له نوي ډیلي څخه خپل کمیشنر د سلا مشورو لپاره ورغوښته دی. دغه اعلان نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وکړ. پاکستان دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې په وروستیو کې په دو جلا پیښو کې د هندي ملیشو لسګونو سرتیري وژل شوي دي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې نن له وسلوالو سره په یوه نښته کې لږ تر لږه څلور هندي سرتیري او یو ملکي وګړی ووژل شول. سیمه ایزو چارواکو ویلي چې نننۍ نښته د پلواما سیمه په پینګلان کلي کې شوې ده. پلواما د کشمیر هغه سیمه ده چې یوازې څو ورځې وړاندې پکې یو ځانوژونکي برید څلور څلوېښت هندي پولیسو ووژل. په نننۍ نښته کې یو بل سرتیری او یو ملکي وګړی وژل ژوبل شوي دي. هندي رسنیو ویلي چې نښته هغه مهال پیل شو چې د پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد وسلوالو پر سرتیرو ډزې وکړې. جیش محمد وسلوالې ډلې چې هند وایي پاکستان ترې ملاتړ کوي، د پلواما د ځانوژونکي برید مسؤلیت هم منلی و. د لیبیا چارواکي وایي د تونس د نفتو د تاسیساتو څوارلس کارکوونکي چې مرکز طرابلس ته نږدې برمته شوي و ژغورلي دي. بل ورته تونسي مقاماتو ویلي چې دا کسان درې ورځې له وسلوالو سره برمته وو او تېره شپه ناوخته خوشې شوي دي. د تونس د بهرنیو چارو وزیر خمس جهانوي خپل لیبیایي سیال ته ټلیفون کړی دی او د تونسي کارګرو د خلاصون له امله د لیبیا له حکومت مننه کړې ده. برمتنیونکو له تونس څخه غوښتنه کوله چې د نشه یي موادو په کاروبار یو تورن زنداني د خوشې کړي. د لیبیا چارواکو د تونسي کارګرانو د خوشې کېدو د څرنګوالي په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په دې یو ساعته خبرونه کې د راپورونو په برخه کې وویل چې د سولې علي شوروي د طالب استازو او امریکایي هیات ترمنځ د قطر له راتلونکي غونډې د سولې په برخه کې د شو پرمختګونو هیله لري.
امیدوار یو چې طالبان هم په افغانستان کې کوم حقایق دي هغه حقایق مد نظر ونیسي او د هغه په اساس آماده شي د افغانستان د دولت سره خبرو ته.
په بل راپور کې اوري چې د هوایي چلند ټولنه وایي چې له نورو هیوادونو سره د هوایي خدماتو پر تړونونو بیا کتنه وسی. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان او هندوستان د اړیکو پر وروستیو تحولاتو تازه پرمختګونه راغلي دي. اقتصادي خبرونه هم په دې خبرونه کې خبرو او د کابل چاپ رسپونو ته هم کتنه کوو. دغه راز زما رایا زما حق اونیس پروګرام هم د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. تاسو د ازادي رادیو یو ساعته خبری خبرونه اوري که د انټرنیټ اسانتیا لري. زموږ د خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو د ویب سایټ د لارې اوریدلی سي، ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی زموږ د ویب سایټ ادرس دی. ورزو د خبرونې اول راپور ته د سولې علي شوروي چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د قطر له راتلونکي غونډې د سولې په برخه کې د شو پرمختګونو هیله لري. د دې شورا مرستیال نن ازادي رادیو ته ویل چې د سولې په برخه کې دقت مهم دی، نجر یا په ځنډ سره نتیجې ته رسیدل. ټاکل شوی چې را روانه دوشنبه طالب استازي او امریکایي هیات یو وار بیا په قطر کې سره وګوري. بلخوا د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان هم د قطر غونډې ته هیله مندي لري او وایي چې شاید دا غونډه د یوه دایمي اوربند سبب سي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د طالبانو د استازو پاکستانی او امریکایي چارواکو ترمنځ د دوشنبې د ورځې لیده کاته او خبرې لغوه شوې او ټاکل شوې چې د فبروري په 15مه د طالبانو مرکچی پلاوی په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وګوري. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې په خبرو کې دقت مهم دی، نه ژر یا په ځنډ سره نتیجې ته رسیدل. د دغه شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر لر روانې غونډې د خو پرمختګونو تمه لري.
امیدوار یو چې یو نتیجې ته ورسیږي او امیدوار یو چې طالبان هم په افغانستان کې کوم حقایق دي هغه حقایق مد نظر ونیسي او د هغه په اساس آماده شي د افغانستان د دولت سره خبرو ته. زما په خیر باندې که وخت لږ واخلي که ډېر واخلي هغه مهم نه دی. مهم دا دی چې په یو تدبیر باندې په یو برنامه سره مطابق پروګرامونه مخکې لاړ شي.
ښاغلی سلیم وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم تېره ورځ له دوی سره کتلي او د سولې د خبرو د روان بهیر په اړه یې هیله څرګنده کړې ده. ولسمشري ماڼۍ هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې ښاغلی خلیلزاد تېر ماښام له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره وکتل او د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه یې ورسره خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلي دي چې افغان ولسمشر ښاغلي خلیلزاد ته ویلي چې موږ د دې غوښتونکي یو چې طالبان او پاکستان خپلې ګډې اړیکې موږ ته روښانه کړي چې د اړیکو بنسټ یې څه دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تېره ورځ رسنیو ته په استول شوې یوې اعلامیه کې ویلي چې په اسلام آباد کې له پاکستاني او امریکایي چارواکو سره د دوی غونډه لغوه شوې ده. طالبانو د دغه غونډې د لغوه کېدو لامل د ملګرو ملتونو او امریکا په تور لیست کې د دوی د یو شمېر استازو د نومونو موجودیت ښودلې ده. ټاکل شوی چې د روانې میلادي میاشتې په 15مه طالب استازي او امریکایي پلاوی یو وار بیا په قطر کې سره وګوري. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم د قطر ناستې ته هیله خي وایي چې شاید دا ناسته د وی دایمي اوربند لامل وګرځي. له ډلې ودیر صافي ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم چې پس له طالبانو د ماسکاو د ماسته نه ده لږ نور هم متاثر شوی وي د دې نه چې باید جګړه نور بس شي. همدغه وخت دی چې طالبان هم کولای شي د دې نه حد اعظمي استفاده وکړي. نو فکر کوم چې په دې ناسته کې به خلیلزاد لږ ذره ډېر ورسره جدي وغږیږي او امکان لري چې دا لاره خلاصه کړي د یو کلی اوربند لپاره.
په دې وروستیو کې د افغان سولې په اړه هلې ځلې تر بل هر وخت تیزې شوي، خو هغه څه چې په دې برخه کې مهم ګڼل کېږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي چې لا تر اوسه نه دي پیل شوي. د افغان حکومت او امریکا هڅه هم دا ده چې له هرې ممکنه لارې څخه په ګټې اخیستنې طالبان وهڅوي چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه مخامخ خبرو ته حاضر شي.
د اکرام له اکرام په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالب استازو او امریکایي هیات ترمنځ د قطر له راتلونکي غونډې د سولې په برخه کې د شو پرمختګونو هیله لري. ټاکل سوی را روانه دوشنبه طالب استازي او امریکایي هیات یو بیا په قطر کې سره وګوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بلخ اوسیدونکو وایي چې په خپلو سیمو کې د طالب وسلولو له باج اخیستو څخه پوزې ته راغلي دي. د چربولک، چمتل، دولت آباد او شولګری ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې طالبان پر هغوی باندې د میاشتې له 2 څخه تر 4 زره افغانۍ باندې اوشر او زکات حواله کړي چې باید ورې کړي. د بلخ ولایتي شورا هم دا مسله تاییدوي. مجیب رحمان حبیب زای پر دې مسله راپور لري.
د بلخ اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي په چمتال، چهربولک او دولت آباد ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د حضور له زیاتوالي شکایت لري او دا بلواګر له خلکو څخه په باج اخیستنه تورنوي. د یاد ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې وسلوال طالبان سربېره پر دې چې د دوی سیمو کې ناامني جوړوي، تر څنګه په اجباري توګه پر کورنیو هر میاشت زرګونه افغانۍ پیسې هم حواله کوي چې باید ورکړل شي. د چمتال، چهربولک، دولت آباد او شولګری ولسوالیو خلک وایي چې تر هغه سره لدې چې هر میاشت له کورنیو څخه پیسې اخلي، په جلا توګه یې پر عام وګړو د حشر او زکات ورکولو حواله هم کړې ده. د چمتال اوسیدونکو محمد خرام یې پاړه داسې وایي:
داسې یو چاته زنګ وهي چې هغه به خب دوی په دې پوهېږم چې هغه ډېر غریب وي، خو د دې باوجود هغه ته وایي چې د شل یا 20 کسانو ډوډۍ د شپې لپاره موږ ستا سره خورو. دا یو مسله. دوم دوی چې کله د امنیتي پوستو کې یا پیکا یا ټوپک داسې شی نیسي، بیا دوی په خپلو منځونو کې هم خرڅوي په یو بل باندې چې بیا بیرته پیسې په کورونو باندې حواله کوي.
د چهربولک ولسوالۍ اوسیدونکي لا ورته ستونزې سره ټکوي. دوی وایي چې طالبان تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې خپل ځانګړي قوانین پلي کوي چې اکثرا د عرف خلاف وي او د خلکو د ورځنیو چارو د ښه ترسره کېدو خنډ ګرځي. د چهربولک ولسوالۍ خلک وایي چې وسلوال طالبان په ډله ییز توګه د هغوی کورونو ته ورسي او په زور باندې د هغوی په حجرو کې میلمستیاوې غواړي. د چهربولک ولسوالۍ یو اوسیدونکي علی محمد یې پاړه وویل.
افغانستان خود خاطر معلومیږي چې بل سره هیڅ ملامت نه لري، سلا ولري خو نه دی ملامت، همدغه غریب بیچاره خلک ملامت چې وایي دا خبر نه اوري واغو ته چې ودرې هغه را ته وایي چې ته د سیاسو پلار نه بسم الله نه دم د ستر وسه برخموشه د وسه زکات په برابر باندې اول د جمع کې یو ور داسې څوک راله خو چې څوک مستحق او مثال به ورک مصر حکومت د زکات په حساب خو د ټولو چې د سیمالندار زوریدل نو هغه کسان چې دولت کې لاس لري یا دولت سره دي هغه کسان ته وایي چې دغه خوات خلاص واخلي.
د بلخ ولایتي شورا هم د چمتال چهربلاک او دولت په ګڼ شمېر سیمو کې د طالب وسلوالو پراخ حضور تاییدوي او وایي چې طالبان په کومو سیمو کې چې حضور لري هلته له خلکو باج اخلي، خلک څوروي او هغوی دې تاړ کوي چې حشر او زکات ورکړي. د ولایتي شورا یو غړی غلام سخیل علی یې پاړه وایي
کاملا در قلمرو تحت نفوس طالبا بالای مردم نان و آب و دیگه حشر و زکاتشان حواله هستند که از همه مردم میگیره، همه وقت میگیرن. این ظلم روان است بالای مردم. حکومت مجبور و مکلف است که باید توجه بکنه و توجه خاص حکومت میخواهیم که در عرصه تامین امنیت مردم واقعا توجه داشته باشه. این خاص ما است، من این نماینده مردم.
در بلخ امنی قماندان ایمانی چه طالبان په دې ولایت کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې خلک ځوروي او له هغوی د وسلې په زور پیسې او باج اخلي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل یې پاړه وویل
طالبا همیشه همین کارا را کرده. طالبا همیشه به خاطر نمو سیر کردنش شکمشان از مردم منطقه از خانه مردم نان مطالبه میکنن و مردم هم همیشه موضوعات همراه ما شریک میکنن. ما در قسمت تدابیر خود داریم. خب عملیات پیش میره، انشاءالله که در او قسمت هم ما توجه
د طالب استوالو یو بیان زبی الله مجاهد آزادی رادیو ته تایید کړه چې دا ډله په بلخ کې تر خپل واک لاندې ساحو کې د اسلامي احکامو پر اساس له خلکو مالیه اخلي. مجیب حبیب زی، آزادی رادیو، مزار شریف.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې سوې. له فیروزی عزیزی نه اقتصادي خبرونه اورو.
په دوبی کې د افغان کرنیزو محصولاتو لپاره نندارتون پرانستل شو. د افغان کرنیزو محصولاتو غرفې په متحده عربي اماراتو د دوبی په نړیوال سوداګریز مرکز بولفورد کې پرانستل شوې. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادۍ راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې چې تېره ورځ پرانستل شو افغانستان 28 غرفې لري چې زعفران، میوې، لبنی مواد او نور تولیدات پکې نندارې ته ایښودل شوي دي. د نوموړي په خبره دغه شان په دغه نندارتون کې له یادو محصولاتو څخه د لیدنې په هدف درویش نور شرکتونه هم حضور لري. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې دا نندارتون به 15 ورځې دوام وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې د کابل کندهار لوی لارې تړل کېدل هغو سوداګرو ته چې خپل مالونه انتقالوي ستونزې پیدا کړې دي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لاره په هیواد کې له ستراتیژیکو لارو څخه ده چې تړل یې د افغانستان اقتصاد ته لوی زیان دی. نوموړي له اعتراض کوونکو وغوښتل چې د خپل مدني حقونو د ترلاسه کولو لپاره د نورو حقونه هم له پامه ونه غورځوي. دا په داسې حال کې ده چې اعتراض کوونکو په مقر کې له څو ورځو راهیسې د کابل کندهار لویه لاره د خلکو او ترافیکو پر مخ تړلې ده. ښاغلی الکوزی وایي د نورو ستونزو تر څنګ چې افغان سوداګر یې لري یوه هم همدا د اعتراض کوونکو لخوا وخت ناوخته د لارو تړل کېدل دي چې باید ورته پام وشي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي اوړه 1300 شل افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1680 افغانۍ، یو درې نیمه نی بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 50 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 4 افغانۍ 45 پوله، یو یورو 4 اتیا افغانۍ 50 پوله، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پټه پوله، 0 ایراني تومان 5 افغانۍ 40 پوله او 0 پاکستاني کلداري 1533 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله چېر په داسل کې چې د هند او اسلام آباد ترمنځ اړیکی په کشمیر کې د ورستۍ خونړی حمله لکبله د کڑکیچ نیوی پړاو تر رسیدلی پاکستان په نیوی دیلی کې خپل سفیر د سلام مشورو لپاره خپل هوا ته ورغوشتي. نن سهار د کشمیر په لنجمن سیمه کې د نویو نشوت راپور هم ورکول شوی دی. احمد تکل د موضوع تعقیب کړي په استودیو کې. د تکل صاحب، د نیوی دیلی او اسلام آباد ترمنځ کڑکیچ ښکاری چې نور هم په زیاتې دوه دی.
د کشمیر لورسته حمله ورسته همدس د هند او د پاکستان په اړیکو کې کړکېچ ورستر بلی زیاتیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې حکومت په هند کې د پاکستان عالی کمشنر چې هماغه سفیر دی د سلام مشورو لپاره اسلام آباد ته راغوښتی. فیصل لیکلی چې نوموړی نن سهار د اسلام آباد پر لور وخوځېد. هند په اسلام آباد کې خپل سفیر تیره اونۍ وروسته له هغه خپل هیواد ته راغوښتې چې د پنجشنبه په ورځ په هندي کشمیر کې په یوه ځانوژونکي موټر بم حمله کې د هند د حکومتي ملیشا ځواکونو 44 سرتیري ووژل شول. هند وایي چې په دې حمله کې د پاکستان لاس و، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي. پاکستان وایي چې هند د لومړی د دې حمله په اړه تحقیقات وکړي او له تحقیقاتو مخکې دی پر پاکستان د لاس لرلو تورونه نه لګوي. پاکستان دا هم وایي چې دا تورونه د هند د هغو لفظي حملو یوه برخه ده چې غواړي په کشمیر کې د هندي ځواکونو لخوا د بشري حقونو له سرغړونو څخه د نړیوالو پام بلې خواته کړي. نوې ډیلي په پرله پسې ډول پر پاکستان تور لګولی چې په کشمیر کې د اسلام پالو افراطي ډلو ملاتړ کوي او سالس پاکستان هم په پرله پسې ډول دا تورونه رد کړي.
او په کشمیر کې د نن سهار د حملې په اړه جزئیات روښانه شوي دي؟
په هندي کشمیر کې نن سهار یو ځل بیا له افراطي وسلوالو سره په نښته کې د هند پوځ 4 سرتیري ووژل شول. دا نښته سهار وروسته له هغه پیل شوه چې هندي ځواکونو د کشمیر د جنوب د پلواما سیمې په پنګالا نومي کلي کې یو کور کلابند کړ. پلواما همغه ولسوالي ده چې 4 ورځې مخکې خونړی حمله پکې وشوه. همغه حمله چې 44 ملیشا هندي ملیشا سرتیري پکې ووژل شول. امنیتي چارواکي وایي دوی ته خبر رسیدلی و چې په دې کور کې وسلوال پټ شوي دي. دوی زیاتوي چې د پولیسو له رسیدو او د تلاشۍ د عملیاتو له پیل سره سم وسلوالو ډزې پرې وکړې. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دا وسلوال د جیش محمد ډلې غړي وو چې مرکزونه په پاکستان کې دي. البته دا همغه ډله ده چې د تیرې خونړۍ حملې مسؤلیت هم منلی و. چارواکي وایي د پوځ په مړو پوځیانو کې یو جګړن هم شامل دی. همداراز یو ملکی او یو پوځي هم په دې نښته کې ټپیان شوي چې ویل کېږي د دواړو حالت نازک دی.
و مردل په داسل کې چې د هند او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په کشمیر کې د وروستۍ حملې له کبله د کړکېچ نوي پړاو ته رسیدلي. پاکستان په نوي ډیلي کې خپل سفیر ورغوښتی دی.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د هوایي چلن ټولنه له بهرنیو هیوادونو سره د هیواد د هوایي خدماتو پر تړونونو بیا کتنه غواړي. د دې ټولنې مشر ازادي رادیو ته ویل اوس مهال د افغانستان د هوایي ترانسپورت مارکیټ 80% له بهرنیو شرکتونو سره دی. خان محمد سیند او نور تفصیل.
د افغانستان د هوایی شرکتونو ټولنه د ملي اوالي پر حکومت له انتقاد کولو سره وای د کورنۍ هوایی شرکتونو پیاوړتیا ته هیڅ پام نه کوي. د دغه ټولنې رئیس فرید پیکار د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د افغانستان د هوایی ترانسپورت مارکیټ 80% د بهرنیو هوایی شرکتونو په لاس کې ده. دی وایي کورنۍ هوایی شرکتونه ښه ظرفیت لري او په کار ده چې له بهرنیو هوایی شرکتونو سره د هوایی خدماتو تړونونه له سره وکتل شي.
تقریبا 80% مارکیټ هوایی کشور مو
په سلو کې 80% د افغانستان هوایی خدماتونه د بهرنیو هوایی شرکتونو په واک کې او 40% له موږ سره دي. له همدې امله باید د افغانستان د هوایی خدماتونو تړونونه له بهرنیو شرکتونو په تیره بیا له عربي متحده اماراتو سره له سره وکتل شي.
هغله پایکار وای له کورنۍ او هوایی شرکتونو سره د ملي اوالي د حکومت نم لاټر لامل شو چې یو شمیر کورنۍ هوایی شرکتونه لمات سره مخ شي. د افغانستان د هوایی شرکتونو د ټولنې د معلوماتو لمخې د بهرنۍ او هوایی شرکتونو ناسم رقابت او د ځانګړو امتیازونو او دغه شرکتونو د اقتصادي مرستو نشتون د کورنۍ شرکتونو د فعالیتونو پر وړاندې عمده ګواښونه دي. د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره د نړیوالو معیارونو د نه مراعاتولو په دلیل له څو کلونو راهیسې د اروپایي ټولنې په تور لیست کې ده چې د کورنیو هوایی شرکتونو پر وړاندې عمده خنډ ګڼل کیږي. اوس مهال په افغانستان کې آریانا دولتي او کامیر خصوصي شرکتونه فعالیت کوي. افغانستان په خاطر دې څو هوایی شرکتونه لرل چې د یادو دوو شرکتونو تر څنګ فعالیت کاوه، خو دغه شرکتونو یو شمیر د ځینو دلایلو له امله له فعالیته ولوېدل. د کورنوی هوایی شرکتونو د ستونزو د حل او د دوی د فعالیتونو د پراخیدو په اړه مو وغوښتل چې د افغانستان د هوایی چلند د خپلواکې ادارې نظر ولرو، خو مسؤلینو یې په دې اړه له څرګندونو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د آریانا هوایی شرکت رئیس نادر عمر وایي که د بهرنیو پروازونو زمینه ورته برابره شي، دغه شرکتونه دا وړتیا لري او حاضر دي چې نورې الوتکې هم وپیري.
اگر پالیسی آسمان باز تجدید نظر در این قسمت
شد که د خلاص آسمان پالیسی تمدید او د نورو د پروازونو شمیر محدود شي، د آریانا هوایی شرکت کول شي چې خپل پروازونه ډیر کړي.
خاغلی عمر له حکومت غواړي چې د کورنیو هوایی شرکتونو فعالیتونو ته اسانتیاوې برابرې شي، ځکه د ده په خبره د اقتصادي ودې او ملي عوایدو د زیاتوالي لامل کیږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوس به اجمل تورمان راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خپره کړي.
ملي آلمان خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګړې د سر په مطلب کې لیکلي، طالبانو دا اعلان وکړ چې اسلام آباد ته د دوی د استادو سفر او د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره یې لیدنه چې ټاکل شوې وه نن ترسره شي لغوه شوې ده. ورځپاڼه لیکي د یو شمېر راپورونو له مخې دا ناسته د طالبانو د مشر ملا هیبت الله لخوا لغوه شوې. په مطلب کې دا هم راغلي چې دا ناسته وروسته له هغې لغوه اعلان شوه چې تېره ورځ افغان حکومت د دغه سفر په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمن شکایت وکړ. افغان دولت ویلي اسلام آباد ته د سفر لپاره د طالبانو له اعلان شوې ډلې 9 تنه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوي سفر لغوه شو. طالبانو ظاهرا په اعلامیه کې د دې لامل دا بللی چې د دوی د مرکچي پلاوي له غړو څخه د ځینو نومونه په تور لیست کې دي چې سفر نشي کولی، او دا د افغان حکومت د شکایت پایله هم کېدای شي. خو د سرمقل لیکونکي په خبره پاکستان ته د طالبانو د پلاوي د سفر په اړه خپله د طالبانو په لیکو کې هم اختلاف موجود و. ورځپاڼه لیکي دا ښه کار وشو، خو حکومت باید اوس په دې کاذب غرور کې ورک نشي چې ګوندی د طالبانو د سیاسي تحرکاتو مخه مو ونیوله. سرمقاله لیکونکی کاږي دا چې د افغان سولې د هڅو په لړ کې د پردې تر شا څه تیریږي، تر اوسه نه افغان حکومت ترې خبر دی او نه له طالبانو پرته نور سیاسي لوري. خو په باور یې هغه څه چې له دې بهیره روښانه دي دا دي چې د سولې په دې خبرو کې د پاکستان او امریکا ترمن تفاهم او همغږي ډیره ده. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او اجرایي رئیس د لیدنې کتنې او خبرو لنډ جزئیات راخیستي دي. په مطلب کې راغلي چې خلیلزاد اسلام آباد ته تر سفر مخکې له عبدالله سره وکتل او د خپلو سفرونو په اړه یې له نوموړي سره معلومات شریک کړل. په مطلب کې دا هم راغلي چې اجرایي رئیس عبدالله په دغه ناسته کې ښاغلي خلیلزاد ته ویلي چې د افغانستان د حکومت لپاره د 40 کلنې جګړې تر پای ته رسیدو بل هیڅ شی مهم او لوړ نه دی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زړه روزګان د ولایت کې زاد ولسوالین عبد الله خبر کوم زړه راځي ته ټول کارمندان ته سلامونه و بعد سلام د دای کندی او د گیزاو در مابین 2 ساعت لاره موږ غواړو د جمهور رئیس چې موږ دا په درښه ورو ده بدل سیر چې دا غلار آزاد کی طالبان زه وقامه الله سلامي ده د یو څه بنده موږ غواړو چې دا غزمو لار آزاد کی او بل د گیزاب دره تر چوری او در روزدار تر ولایت پوری مثلا 10 کیلومتر لار ده دا هم بنده ده موږ غواړو چې دا لار هم آزاد شي او موږ هیڅ خدمت نه رسو موږ چې په نسو دا غواړو چې موږ ته خدمت وکړي زموږ د وسوالي خو ته توجه راوړي د پروژو د لارې پنګونه او تو سلام
سلامونه د بادغیس ولایت څخه شپږ میاشتې کېږي راغلي یو د بالامراد ولسوالۍ د جنګ او د خوشحالۍ څخه موږ ته د ارملک خپل دشت کې کارتونه را کړي ژر کارتونه په دا شپږ اووه میاشتې کې یو ګولۍ وړه را کړي 2-5 کیلو دی هم بل هېڅ شی نه دی را کړی. موږ به دغه رئیس صاحب ته یا وزیر صاحب ته خواهش دی ډېرې جرګې شوي خلک د ډېرې یخنۍ سره مخ دي او کوچنیان سپین ږیرې مړه دي نو که زموږ هغه څوک واوري خو دغه ماجر بېخي ستونزو سره مخ دي حکومت کې وشي هېڅوک سر نه په څرخی نه حیاتي کوي نه پوښتنه کوي لکه د دې ملت چې نه وي داسې معلومېږي. وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اوریدونکو اسمیسونه هم راسته ولیدی. شاکر لکندهار لیکلی د قطر غونډه د ستایلو ده چې د سولې خبرې پکې کیږي هیله د نتیجې ورکړي. تازه خان سمسور لننګرهار د سولې په حق له قطر ته د غونډې پر انتقال خوشاله یو هیله د نتیجې ورکړي. اوریدونکو په خپل بل اسمیس کې لیکلی د افغان سولې په حق له د پاکستان هر ډول وعده رښتینی نه دي. قسم زواک له هلمند وصله ول طالبان هیڅ وخت سولې نه کوي ځکه چې دوی واک غواړي. عزیز رحمان لننګرهار لیکلی کله افغان حکومت سره سولې وسینو طالبان به افغان ملت ته څه ځواب ورکوي چې د دې ملت بیگونه بچیان په شهادت رسولې دي. سعد الله زابلی لیکي کچيري افغانان غواړي په اخلاص سره روغ وسي نو تر چوکي او رتبې دي تیرسي. وسیوله عبدالرحیم زیلی کلی په لغمان کې تعلیمي کال په ختمېدو دی خو تر اوسه زکونکو ته کتابونه نه دي رسیدلي. بل اوریدونکو کلی کلی په پکتیا کې ښکلی واوره سوي ده چې غرونه سپین کړي دي. شاه محمد له پکتیا لیکي ازادي رادیو د مظلوم افغان اواز دی. ازادي رادیو د ولس ژبه ده. ازادي رادیو خلق انتظار وی